پاسیمو کې د ورستیو سیلابونو له زیانمنو سره د نړیوالو د مرستو او د مرستو پر څرنګوالي خبرې وشي. خو دا شپه په مکرۍ خبرونو ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیايي وسایلو د استولو خبر ورکړی. د درس ادهانوم ګبرسیوس نن په خپل ایکس پنل لیکلی د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته ولس ګرځنده روغتیايي ټیمونه استولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری UNHCR وایي چې د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین توکي رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلي چې افغانستان د خپل کلني حق لوزیت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډلهییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمېر وسلوال بیا راټول شوي دي. او د روسیې دفاع وزارت نو ویل چې د هوایي مدافع سیسټمونه یې د اوکراین یو دېرش بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او شپاړس میزایلونه له منځه وړي دي. د دې ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوې کریمیا سیمې په نښه کړې وې.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړو شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دي، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري، چې په نتیجه کې سیلونه راوځي، آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي، د دغه سي وضعیت وړاندوینه کېده، حکومت مرستندوی ادارو او خپل خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولای شو، او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولای شي؟ د زمکه د چارو چیرونکی نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابلل دي. دواړو ملمنو ته اخ راغلاست وایو د ټلیفون لري سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو در شو ک راتو وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیر ویجاړی رامسته کړی ده، آیا دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولای شو مونږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سیشنونه د میټرولوجي سیشنونه کولای شي چې د دې وړاندوینې کې مونږ سره مرسته وکړي، چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او اوس هم د سټلایټ د لارې نه کولای شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې زیات وخت دقیق نه وي، ځکه چې په افغانستان کې مونږ د دزمه کې کوم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهم یا لوی ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشي ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخی ریکارڈونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوی وي یا هغه ریکارډ شوی دی هغه په اساس باندې کولی شي چې وړاندوی نه څه دقیق شي. نو امکانات د دې شته چې د دې وړاندوی نه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوانه هم د میټرولوژي ډپارټمنټ له خوانه هم د بعضی وخت فیسبوک په لارې یا د ویب سایټ په لارې نه دا وړاندوی نه کول وایي چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
موږ ازادي رادیو هم دغه وړاندوینې هر ورځ تقریبا خبرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپل څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپل خلک کولای شي وکړي. کراشو د خبرې ته چې دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامنځته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، د دې د ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دیش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکړي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لار چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو او هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنی سیمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه مخه ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب، د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوهوي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغیزو څخه ځانونه بچ کړي. یو ورځو مخکې خبرداری او موضوع ته او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي، څه فکر کوئ چې آیا په دواړو برخو کې نن ورځ ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفونونه کوي هره ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلي دي خو مرستې ورته نه رسیږي، په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
سلامونه تاسو ته، درون میلمه ته، ستاسو د رادیو اوریدونکو او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکې لی وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک چې هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې دا خو چې وړاندوینه کیږي او خلکو ته ورکو ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولس دې ته آمادګي نه دي، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړي دي، دوی نه پوهیږي چې څه په دوی باندې راځي او کورونه خوشي کې نه کې چیرې ولاړ شي، امکانات د دوی لپاره نه دي. دا خو دولتونو لپاره په کار دی.
نادم صاحب، خپل خلک خپل پوهیږي ډېر سیمو کې چې هلته خوړونه دي، د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي دي، آیا نشوي کېدلی چې مثلا کله چې په دغه د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي وي او رښتم ډېر کېږي، بارانونه ډېر کېږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهوي چې همدې خوړ کې به اوبه راشي؟
نه، اول خو زه تاسو ته وایم چې دا د طبیعت انتقام دی چې د بشر څخه اخی، ولی اخی په دې چې ګورئ اول خو په افغانستان کې دغه جنگونه چې خدای ګوره کې چې دغه معنی د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د لپاره منابع د انرژي تامین شوی وای، دوی نه بوټي وهلي نه درختی وهلي ونی وهلي او دا رقم به په شدت باندې سیلونه ورانی نه کوله. بل دا چې ګورې دولت هغه دولت دی چې اقلا د منطقې د هر منطقې نقشې ولري، په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په صلاح پستلا هغه آسیب ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړ شي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه. متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو چې دولت هم غیر فعال و. اوس خو بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شیانو دپاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیب کړي، دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنی هیواد دی د
نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي دغه نقشې جوړې نه شولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه و.
متاسفانه زه یو مثال در کوم. مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې، اشرف غنی چې پروفیسر و راغ اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو دمن یوړه. د دې پر ځای چې روش ورکړي نن ټول امکانات موږ د ساتلایت لارې تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولای شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزونو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولی دا لمن ځای یوړ
په دې چې خود تدارکات و ریاست دلته ځای پر ځای کې او دای بیخه دا خو سړی نه پوهېږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجیانو د استخباراتو لاسپوڅي خلک دي راځي د افغانستان د دغه بنیادونه د منځ وړي. تاسو وګورئ داسې لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا دا سیل راتی دوم ورځ کې درېم ورځ د موږ کشافان بتله، دوه کشافان مو درلود تله د انسی تیاره الوتکه د وایوایی به مونږ په خدمت کو او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی دومره تخریبات دی. او دا د آینده د پاره یو څه احصایه و چې نیول کېده او دولت ته ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی.
بله نادن
سپرا استفاده ور دیننه کیږي.
رازو د ازما د پختنه دوهمه برخه ته چې څومره د تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوي چې زمونږو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبر دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس لپاره څه خدمت رسي، بنیادی کارونه وسی. اته دا تادابونه د کورونه باید ډبري افغانستان څومره ډبري لري، څومره خاول لري چې په خېر چې جوړی داسي. دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو ډبر سکاره ستاسو چې دغه په خېر چې جوړی کې د په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه داسي کار والے کار ته سپارل کیږي. څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کیږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسی جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. کاکل صاحب مخی نادم صاحب یادونه وکړه د اقلیم دی بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه لمنځه تللی دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکې کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوئ چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې ښویږي، تیریږي او ځمکه هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري، زیاتر وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلی په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا گایا د شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الف چرونه هم وچیږي. نو کچیر باران کیږي په دغه وخت کې، کچیر ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیر موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسوي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې د باران ووري کې ځان سره خاوره وړي، خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا ګاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبه لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ ګاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د او د سین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او ګاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوایدونو سبب کیږي، د خاورې د خوایدونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې لمنځه لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې په مونږ په ټول نړۍ کې ګوره چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري، خصوصا په افغانستان کې مونږ فیلن د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګرید افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ سو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیری کی چې هغه ځمکه د دې جذب توان نه لري. نو دینه پس دینه هغه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځزي څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه د دې لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري، د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان کې وګورو پلونه تیر شو که سین زمونږ 100 متره وي نو پول به زمونږ 80 متره وي.
بله مننه.
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک دې فکر کوي چې دا امن دی هلته کورونه جوړوي او په اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي، خو 50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه. نادم صاحب تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړله چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې زموږ خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکي ورانې رامنځته کړي دي، خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچيري حکومت یا مرسندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلې په خپل څه کولای شي مخکله سیلابونو او ورستله سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر زپل شوی ولس 15 سلويخ کال داسې حالات پر دی ولس اوس راوستل شي امکانات دوی نری، فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کیو خوري او بلانو دوی امکانات د ذخیره نه لري، شته د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي د خپل دمځکی د ودانول لپاره خپل د کور د ودانول لپاره شي شګامونه واخلي او خکارونه وکړي، په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت د دوی کورونه بخامه نه وای، د دوی تادابونه بخو یا تا په دې وادو کې د اصل سیلون راځي ول د روسي فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متره تر دغه پوری اوبه جګلاره، اما دوی خپل ولسی نجات وکړي ځاني توانونه نه ورسیده، مالی توانونه لګو په دې چې ټول امکانات دوی پلاس کې ډیر پاخه او ټول سړکونه ورشي پوخو. نو افغانستان د امکانات نشي، د افغانستان د لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت تیمونه باید ولري، تایقاتی تیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای سی او څنګه د خطراتو مخنیوي وسی او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ سی او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت نعمت په غالت کړي چې مونږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو.
نادم صاحب نادم صاحب دا خو لوی پروژې دی افغانستان روس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څکم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري، ډیر ستونز خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپل ګیرې د مړول لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیزې پروژې ډیرې پانګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراشو دې خبرې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري، خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان ورسره مخامخ دی د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه عیسایه وګورئ چې په دغه درې سوه نفره کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق دا دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې شاوخوا یو پنځوس ماشومان دي.
فکر وکړه، یو پنځوس ماشومان دي او نور یې منډې دي بیچارهګانې ښه چې په کور کې کینول شوي دي. دغه هم یو عامل د دې دی چې طالبان د تحصیل حق نه ورکی خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو بل اخر داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره دی چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دا هم یو د خدای یو معجزه و چې دوی ته وښودل چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته و ژوند ته د دوی و ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی پر دې خلکو راغله. او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچیری په دننه کار وهله کار ته ورنسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډونه سپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نه شي او متخصصین ونه ګمارل شي، بیا هم دا ګټه نه لري. دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایي چې ولا بارانونه کیږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولست امکانات ونه لري، ولست مخته مخه دوی ته ځای تعین نه شي، دوی ته امکانات په لاس ور نه کړي او کورونه ورته جوړ نه شي، عقلا رانمایی ونه شي، خو دوی هیڅ نه شي کولای. دا یې پایله وي چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان شو یو څونه بیکوره ستاسو مصیبت په دی ولس باندې.
بله مننه نادم صاحب. کاکړ صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي، تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاري تعقیبوي، سیلونه ورسته او د دغو ناخوالو یو بل بیلګه ده. کراشو دې خبرې ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده، د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوي چې دغه ورستۍ ناخوالی یا دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونې ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم ښایي په دې کې پاتې راغلی وي چې ونه شي کولای ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي، آیا د دې نه کوم درس ده کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نه شي کېدای، بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړی او مرستو لاس دغه جغرافیې ته وروغځوي، خلکو ته ورورسوي، نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پام نه پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نه شي پوره کولی، چا ته لاس وروغځوي؟
زما په شال دی سیاسي هغه پریدو سیاسي کسان د چاغي معنی پاسو کی کچیر منګ هر 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 کس چې په یو منطقي معنی حاکم وي هغه مسولیت لري چې خلکو ته مرسته ورسي څومره امکانات ورسي، خو امکانات برابر دل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملی او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم صندوق چې تقریبا 900 میلیونه ډالر په کال کې د افغانستان ونډه کې دا هغه بند شوی دی، او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و د افغانستان استاد د لومړي ځل لپاره پکې ونډ ورکړل شوی و. په دغه سي نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه له سیاست نه لري دی او دغه سي د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي هم ګډون نه ورکوي، ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مګه د سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقيږي او عضویت دی یو ملک د زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پینل لرم، خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مګه په اساس باندې دوی د پر کومکونه کیږي. او د او پات شو دی نارویج لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلوده سو هفته مخکې زما په خیال د 3 هفته مخکې، نو دې کې هم موږ په دې بحث کوو حداقل کچیر هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري چې باید د کلو په ساته باندې د ولسوالۍ په ساته باندې چې هغه کې حکومت دخیل نه وي، یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم دی د مقابل کې موږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو، حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګان د لارې خانه یا د نور د ادارو له خانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویشي، تر څو ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، چې اول ځان پی پوه نه کړو هغه مطالعه نه کړو، د هغې لپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نه شو پیدا کړل ځکه چې زه خپل مشکلونه پېژنم چې دا چلو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب ډېر وخت نه لرو کله راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه وادې شیانو وکړي، دا مقطعي نه. او بل دا چې داسې مخکې ښه وویله که چیرې مونږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم مونږ غږ کوو دنیاوالو ته تاسې مرسته ورکوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زمونږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسول شي. نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي لکه چې کاکړ صاحب وویله، دوی دا شان دې شونې دې مونته په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو درې کال چې سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په تور لیست کې دي دوی دې بعد الیزل وکړي که چېرې دوی نشي کولای دوی دې یو خواستې نور دې راولي په قدرت کې وزیران سي چې دوی وکولای شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شري کې بلاخره یو لار حل دی افغانستان لپاره. دریم دا چې د ولس سره دي د ولس غږ دي واوري، نن نه به امریکا نه به اروپا نه به ګاونډي واقع عدید دي ننني حاکمیت
مننه
او تعدید د ولس دي که چېرې ولس ناراضه سي په دې
حالت
نو بیا ځکه مخه نیولای نه شي. فکر کوم چې باید د ولس سره اول
جوړ شي ولس زړونه پلاسو
ډیر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکو انجنیر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. کور ودان چې ازادي رادیو اوري.